ادبی حالې دل مکولې
زمر په زمانه کې زه چې د څلور کال په کوټ کې اوسېدم په هاستل کې نو د ما سره دونی وخت نو نظم ما د توجه د خپل د هر ورځنی لوستخه پراته او علمي ادبي شي انته کده نه د خاص ټرولي او نه د خاص انجمنو چې وغه نیمه سیاسي خلکو هغه باندې خلکو سره د سې ګوتم شلې وی چې او هغه ته نږدې کتم چې ولش ګران کارو بیا نو دا او چې نو ما تر نن سو شپې ته پوری چې زه ګریجویټ کېدم نو ما داسې بیا د کالج د میگزین د ادبي سرګرمیان نور سرګرمیانې په ښار کې یاد باندې نه وې نه ما ساتلې دي که به وې خانګي کورنۍ شیان به وو هغه به م کول خو ما د باندېنۍ په صحافت کې صرف دغه یو ګلستان رساله وه چې هغه په 1960 کې د فضل احمد غازي صاحب د جیل ته د تګ سره بند سوله بیا په 1961 کې ولس مجله چې د حکومت وراوته چې پیسې بیې م ورکولې او موږ ته بیا 40 روپۍ د یوې فن پارې راکولې 25 روپۍ د غزل او 40 د مضمون او 1963 کې چې خاص نمبر وو پاکې زما یو اول لومړی مضمون چاپ سو د کوټې او د پښین ضلع هغه شپو کې دا یو ضلع وه بیا نو ما ادبي مضمونان شروع کړو بیا په ډېر زور شور سره رال بیا دا ولس په شل کلنی ژوند کې د ولس ما تقریبا ډېر څلوېښت داسې مضمونان چاس بیا شاوخوا په کراچۍ کې په پېښور کې بیا د پېښور پښتو زما ډېر شیان چاپ کړو د پښتو اکادمۍ رساله چې د پښتو بیا د کراچۍ څخه په آخري پړاو کې د کوټې د پټه پښتانه هغه به هره میاشت زما مضمون چاپاوي بیا هغه د پېښور لیکوالو هغه ته یو اتفاق وکړ چې یاره دا بلوچۍ پښتون دی یو سړی دی دغه سره مرسته مه کوئ نو هغه فیل سخاره کوي هغه بیا بنده کړه موږ نو څه کولی شو موږ به زیات یو 1000 روپۍ په کاغذ کې نوټ موږ هم د مولا دغه سادهګانو 1000 روپۍ نوټ هم په پاپا کې بند کړي وراسته کوه ورسېدی کنده ورسېدی مې شور هغه دی ولاړ شي یو ور دوار هم دا چا مکه جعفر خان څخه ځای ډېر تکړه سړی وو د 1000 روپۍ چنده ورکړه ډېر سالې ته
دا سب د 50 یا د شپېته په لسیزه کې چې هغه وخت تاسو دلته لیکو په دې سیمه کې نور چا پښتو لیکو
ډېر کم خلک وو په مشرانو کې د فضل احمد غازی هغه خونیم کښته سړی و فارسي مادري ژبه وه خو بهر هغه دغه د پښتو سره د لیونتوب تر حده شوق و یا دغه ضرورت و یا شوق و یا سیاسي غوښتنه وه هر څه چې هغه یې کوي او ګلستان هم د خانشي د وطن کلي نوم یې پرېښي دغه د بازار په خپل رساله هانکې ادبي رساله ګلستان نه شي کېدی تر دا د مخه سلطان محمد صابر یوازینی سړی و چې په 1950 کې هفتروزه ورځنۍ هیواد راوستې نو کالج ته راغلی و سلته زه ښه پېژندلم په کالج میگزین کې زما یو پښتو بدله ویلې وه غزل ډېرې خوښ شوې وه په غمو په اندېښنو سومه اوس سړی په ظاهره مې ژوندی کنی مړی دا یو شعر مې یاد دی نو اول سبزاده صاحب ته خو ډېر ښه شاعر یې نو 3 روپۍ ما وکړې کالج بس پند زه بیا غړی سوم بیا ما ډېر شیان هلته دا هیواد چاپول بیا وو دا سلسله چلېدله ورسته زما یو لوی اړخ د تصنیف د تالیف دی ما لومړی کتاب پښتو اموز چې په پښتو او اردو کې و بولچالو مو ګرامر مو په 1960 کې لیکلی په 1960 کې چاپ کړی و بیا دوه بار دا نور چاپ شوی دی ور په واټیا کې یو ور په درونی کې اوس درېم ایډیشن ختم دی نو بیا دا هغه بار یو ډیر په توندې سره زما دا لړۍ روانه سوله زما د تصنیفاتو د تالیفاتو ما په دا غوالي کې چې په ژوند کې شرچا سور مې ولیکي تاریخ کاکړی لنډی مې ولیکي چې په 1960 کې یونیورسيټي بو کې جنسي مې په ځل باندې خدای وبخشي هغه را چاپ کړي او ډیر ارزانه د کچې جلد په 20 روپۍ کې وته چې په ارزانی و 1500 د وخت 1500 ماتره بیا ما د غروڅو کې سړی بدلې په خپل کتابات په خپل چاپ کړي په دې ما باندې ما د پښتو د وې د ټوله نشین جوړ کړي ای لومړی مارچ 1990 هغه کې یو دوه درې ملګری را سره و باقي به موږ خپل شیان لیکل خپل زړه خروش ولې چې پی سي ام نه وي او چار لیکلم نه دبل د مخالفت خطر ام نو موږ به په خپل د کتابات کوو نو صابر صاحب ته ویلو ولدا کتابات څوک کوي غوندا خپل کوي ولا جبه کله کله ما غاش په جګاوي
سبزان صاحب پاغوش پو کې په 250 په شاو خوا کې د پښتو مجله دلته ډاکټر خدای داد او سای کمال خان په ګړې استلا او د خان شید استقلال اخبار چاپېده پاغوش پو کې دوی ویل چې دلته پر پښتو لیکل ډیر سخت بندیزو آیا تاسو تم کوم ستونزې په وخت
کوم مزر وخت راغی لرونه زیات سوي یو د تعلیم رونه خور سوي چې زه کالج تر اورې چدم د یو مذهبي کورنۍ فردوم کالج ترالم او بل دا او چې د ازادي ورسته اول شپږو کلونو اول مسلمانګي حکومتونه چې واغو سختي درلودي د پښتو لپاره بیا قرار قرار په خپل نه دي بیا خلک زړه ورس په خلکو کې شعور پیدا وس بیا تعلیم چې خورسو ډیر خلک ګریجویټان پیدا وس هغه د انګریزي مطالعه وکنوشه د اردو ادب مطالعه چوک نظر پراخ نو هغه په پښتو کې ډیر شششان رامخته ګوته د شمیر ډیر کم هغه رامخته سو زما په خپل د تسنیف د طالب د روانو مګر چونکه د مرسر دا مسره و چې څنګه تر چا په ورسو
سبزانه سب پاغوش پو کې زموش په دیسمه کې د ډورنټ کرښه دی خو ته پاغه سیمه کې بادشاه خان او کاکا جسونو بروسی نو نور او دلته خان شهید ملي سیاسي مبارزه کولې آیا تاسو معاملان په سیاست کې برخه اخیستې د کنه کوم نه اخیستې فکری لچا سره تړون درلود کنه
دوی وځوي چې ما عملان په سیاست کې برخه اخستل نه غوښتو یو خداو چې سیاست انګریز او بیا د انګریز په ځای راتلونکو تور انګریزانو داسې بدنامه کړی وو چې خلک د خلک داسې ویل کتور پرنګ چې پر لګېدلی چانه د کتن سرته کولای او د غیب مو روحاني تور د غیب مو عقیدت سره وو د بادشاہ خان سره د خان شید سره پښتنه مسکوله هغه زمانه کې خان شید مسلسل پر لپسې په جلو کې وو په 1950 کې تر اتش په تو پر خو مسلسل لس کال په جیل کې وو د غزمر د شور او د شاري او د بیداری زمانه نو موږ د سره هغه ملاقات نس کېدی بیا هم دلته حالته وخت پیو اول لمړی جلسه چې د پښین کې غونډه وکړه سیاسي د چون د مخه د یایا خان د چون د مخه د یونیورسټر مسجد د مخه نو نو 7 اپریل کې د جلسه وکړه نو موږ ورلو بقایده مو د خان شې سره وړو کی خپل تعارف مو وکړي دویم واجه د سیاست زموږ په سیمه کې سیاست چې دی هغه ډیر خورونه لري یو قسم کنداسي سیاست یو قسم شایلاسي سیاست یو قسم نظریاتی سیاست نظری یو قسم عملی سیاست عملی سیاست په دغه مادر ټول چې خدا تور ګوت په دپور مسلسوي د حکومت ته خوځه چې خلک دوته نږدې نه سرته داخل کته بدنامه بس چې پلانکې وګړه پلانکې باندې پسیو دویمه ملازمات چې زباو سرکاري ملازم د پاره دا سخت قوانين دي د انګريز زمانه څنګه هم برقرار دي چې سرکاري ملازم به د یو سیاسي ګوند نغړی جوړېدای شي نه به دغه په سرګرمیانه کې برخه اخستای شي البته سیاسي غونډې ته ورتلای شي پبلک جلسې ته ورتلای شي وینا نشي کولای سرکاري بیان سیاسي بیان نشي اخبارات ته جاری کولای ولستلای شي خپل رائے کایمول شي د اوټ استعمال کولای دا دا یو دا وجه دویم خپل زما اندرونی وجه هغه خارجي موضوعات موضوعي دا او چې زه د یو مذهبي کورنۍ سره تعلق لرم نو زما ځان له یو معیار ټاکلی وو د ادیب د لپاره د شاعر د لپاره د سیاستدان د لپاره د حکومت د خلکو د لپاره تاسو به حیران پات صحیح چې ما په 1955 کې د وخت وزیر اعظم سور وردی د وخت وزیر اعظم دغه د 2 پیسو یا د 4 پیسو پر لفافه کې خطر واستاوي ساده چې دغه ملک شتي د خود اسلام پر نامه جوړ شوی دی ته دای کوي ته دای کوي دا د 1955 2 پیسو داکسي اوس خندار عزیز چې زه د ادم ماشمتیا کارونه کوي هغه ورسېدی یا نه ورسېدی ما ولې هغه ما غو خپل ریکارډ سم وساتي چې اله احکاکه حق مو وکي ما غوا د حق خبره ورسول چې دا شته کوي دا غلطي دا په اسمبلی کې داس کوي دا بد خرسي او دا غریبان سره چې بد کیږي دا شیان کول
سبزانه سب د لارو بر د پښتنو د دې بیلتون په اړه ستاسو نظر څه د پښتنو د ډورن فکر سره ویشل څه وی دی په دې اړه ستاسو نظر
دی باندې زما نظر یو خو د سیاسي خلکو نظر دی یو د جوهر نظر د سرسنانو نظر دی زما نظر د جوهر نظر د سرسنانو چې یو پښتون بل پښتون خپل ورور بولي زه د کابل او د کندهار پښتون داسې ورور بولم او د پېښور او د سوات لکه زچی د پچین یا د کوچ پښتون بولم پر ما باندې د لار او د بر د پښتانه هیڅ فرق نشته زه هغه شیرونه نه وایم چې د خیبر درې لار تلو راتلو د کابل او پېښور کې پښتون یو دا سیاسي نارې هغه نارې عموما د حقیقت څخه ډېر لري زه دا وایم کومه دغه پښتانه د بولان یا د بلوچستان او د پېښور دا ګرځ راولار په افغانستان ګرځ یا افغانستان په موږ ګرځ دا یو لوی پښتونخوا لوی پښتونخوا جوړ شي دا به بیا ساحل ولري یا نه به ولري برته به کشور کې کوي جنگونه څه دریاب نه لري نو څه فائدہ ویلی یو لس پابه لس ټپټی چې ته مور چې پاغه ګټ سي مر دریاب نه لرو نو مر چې دا د لې پراتری مر چون کې د سر کال څه زمر ثقافتي زمر کلتوري زمر ذهني مر تعلیمي کوایف داسې اوسېدل چې د دې سیمې د حالات سره مطابقت او سمون خوري نو اېد دلته یو شی کې دای سي د غزه همي هغه بیا انتظامی مشکلات چې موږ پېښور سره یو څه بس چې خبر پرتم خو دا بیا خبر دې تاسو کې بیا به لوی پرتم خو تاسو
سالو صاحب په پنځه شپته کې چې د پاکستان او هند ترمنځ جګړه و په دې سیمه کې په نورو ژبو کې مشاعرانو د دې جنگ لپاره شعرونه لیکل په پښتو کې هم شعرونه لیکل شوی دی په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې آیا تاسو هم په دغه وخت کې نظمونه یا شعرونه لیکلي وو او نور دلته چا لیکل په دې
ما د 1950 پېته د جنگ یو دم ورسته میاشتې بعد چې موږ به د کندل رونا لګولې او زه په ژوب کې ما نظم ولیکي په پښتو کې نو ولیکي په اردو کې مو ولیکي په پښتو کې ولس کې ډېر خبرېدل ډېر چاپېدل رساله نیمه سرکاري نیمه ادبي نیمه علمي رساله نو هغه کې به ما هغه ولیکي او دا هغه نوم مکه شو غلغلای جهاد په کراچي کې یو هفته روزه یو هفته یې خبر راوتی اوازې پښتون هغه د میرزر خان مندوخیل چې د ژوب اوسیدونکو یو التیا کارخانه وی یا کاروبار غټ سرمایدار وو دا هغه رئیس تل وو دا هغه یو ډېر لایق فائق سړی ایډیټر وو یوسفی اوسر لګیدی سینو یې اوسره ظاهر سو هغه بزما شیان چاپول دغه غلغلای جهاد هغه خوشخط چاپ کړی پسرو پشته سي هغه زما په مجموعه کې شامل دی اوس نن سبا په دې د اترا شاعری ته مزاحمتي شاعری وای نو د اترا مزاحمتي شاعری چې دا ما د فلسطین په باره کې ډیره کړې ده یو نظم د کشمیر په باره کې کړې دی عمر ازما مجموعه کې شامل دي
او په هغه وخت کې د 15 پته د جنگ لپاره یا د کشمیر سر چې کوم هغه په دې وخت کې دلته نور کوم پښتون شاعرانو نظمونه یا نثري لیکنه کوله
زیاتره شاعرانو د پښتون خواو د پېښور د سیمې دا راتلو د لیکونکو په دغه خواو او موزه ما غوته بکې دی بر منی اډر باندې پیسې ورلږلې دلته خلک ډیر کم ډیر کم یو سلطان احمد ساګر یو سلطان محمد پانی مرحوم سلطان محمد پانی به سیاسي شي انکشل هغه د کین د سیکولر سیاست حامی وو هغه په 1902 بیا کې وینم کای کړی وفات سو ډیر لایق فایق سره وو پنځه وو پانی به تورې تخلص استعمالوي د پښتون تاریخ هم لیکلو یو کتاب یو کټه پاته دی اته ما خماتې را کړو په 1950 کې چاپ کړو
او په پاک کچیر ساز د چاپ سو کتابونو کومنظم د کومنصور اثر دغه په اړه معلومات راکړي
فلاند څوک به دا وایم چې زما د چاپ سو تابو دا وخت کتاب د شپې ته چاپتي درې تر چاپ لاندې دي دا 15 شپې ته اسی مسوډي زما غټول چاپ نه چاپه سل خودي تر سل څه زیات دي په دې کې لوې برخه پښتو ده تقریبا 55 پښتو ده 50 ډېر اردو دي او دا نه دوی انګريزي دي درې څلور 15 شپږ عربي دي چې ما یې تحقیق کړی یم سب خپل بل شي کړی او څلور 15 د فارسي دي باقي یو د میا صاحب کتاب دی حسابات روحاني یو کتاب درود دی هغه بلچا دی ما دی بچا پر لیکره ما چاپ کړی ف یعنی فاربی او فارسی کې زما کار دی تحقیق او ریسرچ دی بچا د لیکلو دی خپل می صرف کلام دی هغه د ازما مجموعه ری ویل کی چې ما څو واره ذکر وکي ما شامل کړی دی
او کوم څه غنا چاپ اثر مو دی دا بیخ بشپړ دی چاپ یو ته تیار دی
یار 15 شپږ مسوده ډیر قیمتي ډیر ګران بها دی او بیخ بشپړ دی چاپ یو ته آماده دی تیار دی خو زه ګورم چې دا تر سره نهسته یعنی سره د دې چې زه پښتون یم زما لوی کار په پښتو کې دی زما اخیری اوس درې څلور 15 کتابه پښتو او دوه درې کتابه اردو لکه مختصر تاریخ پښتون او زما رګیګل یو غیر پښتانه سړی را چاپ کړی دی دغه چې زما کوم ترجیحات دی باقي درې څلور دی هم چې زه ژوند یم خلایمات ژوند راکی دغه یو سائل به پیدا شي نور نه دی خپل محور پنشن څخه څخه 15 زره کوم هم کار کړی تر چاپ یې جره سوال زما چاپا چې د ګران دا به سړی کاغذ ارزانه ورګی ډیر زیات ګران کاغذ
او ورسته پښتنه دا د پایک کډار ته وست پښتانه چې تر بل هر وخت اوس په ډیر بد حالت کې دي د کرش دواړو غاړو ته چې په جنگ کې وژل کیږي هم او په بیلمی کې ساتل شوی دي تاسو پښتنو ته خصوصا ځوانانو ته څه پیغام لرئ څه وینا ورته لرئ
زه ځوانانو ته وایم چې یار ځان وپیژنه بیا خپل پیدا کوم ګیره پالون ګیره وپیژنه ته اصلي تعلیم حاصل ک ته ساينسي تعلیم حاصل ک ته پر مخ لاړ څه ته شلي کوونکی ول ول ته شاعران ول ول ته اخلاقی اقدار فلک تشه مذهبی اسلام تعلیم حاصل کو واجب تعلیم چکم ضروری دا تا ورسبه دنیا د اچا سپاتن پر مختک دا د چدی د اسری علم علم حاصل کی سنس علم دی حاصل کی په پټ سترګ دی چې په چا بس نه دی بس
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
وغمی جبار خیل دا ځل د کومې کڼې چونګښي نقل راوړی. دا وایي دا نقل مې په دوو دلایلو خوښ دی، یو دا چې ښه پیغام لري او دوهم لنډ او راټول دی، اضافي جملې نه لري. نو راځئ وابه ورو چې کڼې چونګښي ته څه ورپېښ شوي.
دوی چونګښي د چونګو هوډلا په ځنګل کې د کندې په غاړه روانه وه. دوی پکې کندې ته ولوېدلې. دواړو هڅه وکړه چې راوخیجي، خو کنده خورا ژوره وه، خورا ستومانه شوې. ملګرو یې ورته وویل راوتلی نه شئ، ځان مه پازابوئ. مګر دوی یې خبره ونه منله. د کندې په غاړه ولاړو چونګو خو یو ځل بیا آواز ورباندې وکړ چې راوتل مو نشته، ځان ما پاسا بوي، مرګ ته ولې بي تکلیف غاړه نږدې. دای وی چونګې هڅه بس کړه، مرګ یې نږدې ولید، زړه یې واچاوه، مړه شوه. مګر هغه بلې د کندې په نیغو دیوالونو باندې ناکامې راختنې ته دوام ورکړ. په دیوال بلکه شوه وبخویده، بیا به یې زور وباهو، بیا به ولوېده او په دې منځ کې د کندې د غاړې چونګوخو دم په دم خواستونه ورته کول چې خدای ته وګوره، ځان مه پازابوه، مرګ حق دی. هغې بلې ته خو وګوره چې هوښیاره وه، ځان یې په تکلیف نه کړ. مګر دې خپلې هڅې کولې، په سلګونو ځله وغورځېده وپرځېده او آخر وتوانېده چې له کندې راووځي. نورو چونګوخو ورته وویل زمونږ خبرو ته دې بیخي اهمیت نه ورکوو. دې ورته وویل زه په غوږونو درنه یم، اټکل مې کاوه چې شاباسی راکوي، هڅوي مې.
یو وخت په شعر کې د عاطفي بیان او انداز په اړه دا باور موجود و چې که په شعر کې څوک کوم خوار بې وزله یا کوم یتیم او بل په زړه ظهیر کس یادوي، دا هغه حالت انځوروي او یا یې غم ژاړي، نو دا شعر عاطفي دی. آیا صرف همدا حالت عاطفي ګڼلی شو که عاطفه تر دې پراخ مفهوم دی؟ په نننی ادبي بحث کې ښاغلی درمل همدا پوښتنې ځوابوي.
ډاکټر صاحب، تیره اونۍ مو د اسطورې وروستی بحث و او په دې سره دغه پاڼه واوښته. نو دوم بحث مو فکر کوم چې د عاطفې په اړه دی. عاطفه څه ده او په شعر کې څه اهمیت لري، څنګه یې پیژندلی شو؟
ډیره مننه ومن صاحب، مونږ چې تر اوسه پورې کوم بحثونه وکړل هغه په شعر کې د تصویر بحث وو، چې په شعر کې تصویر څنګه جوړیږي او د تخیلاتو بحث وو. بیا مو دا مووی چې تخیل د کومو عناصرو د کومو پدیدو په مرسته په شعر کې ځان اظهارولی شي، او هغه بحث مو تر اسطورې پورې راورسولو. اوس به د شعر یوې بلې ډېرې مهمې برخې ته په دې بحث کې اشاره وکړو چې د عاطفې بحث دی. عاطفه هم د شعر د ذاتي او د وجودي توکیو څخه یو دی چې بې د عاطفې نه حتی ځینې کره کتونکي فکر کوي چې شعر نشته. لومړی به ووایو چې عاطفه یعنی څه. موږ د بیرونی محیط سره او د بیرونی نړۍ سره د حواسو په مرسته تړي، که انسان یوه نړۍ وګڼو او دا نوره ټول کائنات بل نړۍ وګڼو، د دې دوو نړیو ترمنځ چې کوم رابطه کوم مزي غځېدلي دا د انسان د حواسو. موږ د بیرونی نړۍ وینو، اورو، یې لمس کوو، بوی کوو، او یا ځینې شیان څه کو پیخي ګورو حادثي ګورو ژوند ګورو انسانان ګورو ټولنه ګورو ټول طبیعت ګورو زمونږ نه سیوا چې څه دي د ټول مونږ ګورو او هیڅ کوي د خپل حواس د لوري جذبو کله چې د بیرونی طبیعت بیرونی پیخي حادثي او د ټول زمونږ نه غیر چې څه دي د ټول زمونږ د حواس د لوري جذب شي دغه ممکن زمونږ په ذهن کې وړ وړک سلمونونه راو پنځوي او یا وړ وړک سلمونونه په مونږ کې پیدا کی زمونږ د ذهن لري دا یو فیزیولوژیک عمل دی دغه سلمونونه چې مونږ د بیرونی حوادثو یا د طبیعت د پیښو په وړاندې لرو د ټول سلمونونه عواطف دي مثلا مونږ په خپل بیرونی محیط کې یو بده پیخه ګورو چې چیرته ظلم کیږي مونږ یو وخت ته غوسه کیږو یا مترحم راځي په مظلوم باندې مثلا مونږ که حسن ګورو یا ګل ګورو یا یو بل دغسې شی ګورو چې په هغه کې ښایست وي په مونږ کې د مینې عکس العمل راپارېږي مثلا که مونږ ناکامیږو یا یو چیرته خپل هدف ته نه رسیږو په مونږ کې مایوسي راپارېږي او که خپل هدف ته رسیږو یا کومه خوشحالي ګورو مونږ خوشحالیږو خاندو دا ټولې پیښې رنګارنګ زمونږ غوسه زمونږ مینه زمونږ زړسوی زمونږ مایوسي زمونږ امید او دا د انسان ټول ذهني تولیدات ذهنی عکس العملونه چې د رنګارنګ پیښو د محیط او د چاپیریال د رنګارنګ حوادثو په مقابل کې راپارېږي دا عواطف دي ممکن کله کله د عیني پیښو نه راوپارېږي کله کله د ذهني پیښو نه داسې هم کېدای شي چې مونږ په یوه تیاري کې ناست وو په تنهایی کې په ذهن کې مو یو پخوانی یاد وګرځي او د دغه یاد په مقابل کې زمونږ یو ډول عاطفي برخورد راوپارېږي یا وژړو یا وخاندو یا وای وای وکړو او یا شیر ولیکو یا په هغې پیښې پسې خفه شو یا خوشحال شو د هغې پیښې په اړه زمونږ یو برداشت راوپارېږي دا ټول عواطف. ځینې خلک فکر کوي چې په شعر کې یوازې که یو سړي وویل چې د یتیم په سر لاس راکش کوي او د یتیمانو اوښکې دي او د شهیدانو وینې دي او دغسې خبرې خلک فکر کوي چې عاطفه ده یا معمولا زړسوی او مینه په عواطفو کې شمېرل شوي دي. خو اصلي خبره دا ده چې د انسان د ذهن ټول عکس العملونه په عواطفو کې شامل دي او دا ټول په شعر کې تبلور کوي او جلوه کوي او کله چې د انسان د ذهن دغه عکس العملونه په یو شعر کې راغلي وي موږ وایو چې دغه شعر عاطفي دی. مثلا د درویش صاحب په یو شعر کې چې دا چې زړیږي مخامخ درته په دار سرونه په دې وطن کې و همدغه سوده کار سرونه په دې شعر کې غم و درد ویر د شعر د عاطفي برخه جوړوي. یا د استاد پسرلي شعر دی چې په یو شپه غم نارځي ګرد ژوندون د نیمې لارې مل نامرد ژوندون په دې شعر کې مایوسي او یاس د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کروان صاحب شعر دی چې زوال خدایه قبر کړي په روی د ملایکو شیطان له خرمستۍ وګډېدلی په جماعت کې دلته غوسه د دې شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا د کرام الله ګران یو شعر دی چې ستا په راتلو شوم د دیدن نه محروم د خوشحالۍ نه مې نظر نه لګي په دې شعر کې سرور د یار د راتلو د پیښې په وړاندې عکس العمل د شعر عاطفي برخه جوړوي. یا مثلا کېدلی شي حیرانی غرور مایوسي او دا ټول شان د شعر د عاطفي برخه جوړ کړي. مثلا استاد پسرلی یو بل ځای وایي چې هر څه چې و موږ ته وطن ښکلی و کب ته وي خوږې د سمندر وبه دغه د وطن په وړاندې د نوستالژي یو حس د هجرت یو حس دغه ټول عواطف دي. او څومره چې په محیط کې په چاپیریال کې او په طبیعت کې پیښې ګڼي دي حوادث ګڼي دي ابجکټونه او سبجکټونه شان ذکر ډېر دي همدغومره زموږ عکس العملونه او عواطف هم ګڼ دي. دا مهمه نه ده چې په شعر کې د بخامخا یو شاعر زړسوی راوړی وي او یا به یې مینه راوړی وي موږ به وایو چې دغه شعر عاطفي دی. عاطفه چې ده د شعر اړیکه د ژوند سره تعریفوي. کله که موږ په یو شعر کې مثلا تخیل وینو او دغه تصویرونه چې موږ مخکې یاد کړل حتی که اساطیر پکې وي یو که هر څه پکې وي کله چې په شعر کې عاطفه نه وي فکر کېږي چې دغه شعر به زیات ژوندونه کړي ځکه چې همدا وجه ده چې ځینې کرکتونکي شعر ته د عاطفي اولاد وایي. د دې مطلب دا دی چې شعر باید د یوې داسې شیبې زیږنده وي د یوې داسې تجربې زیږنده وي چې لومړی ستا ذهن د یوې پیښې په وړاندې یا د یوې حادثې په وړاندې عکس العمل ښودلی وي او د هغې نه وروسته همغه عکس العمل یا په همغه شیبه کې یا یو وخت وروسته د یو پروسس نه تیر شوی وي او بیا په شعر اوښتی وي. که چیرې د شاعر ذهن د هېڅ پیښې په مقابل کې عکس العمل نه وي ښودلی او دای د عکس العمل په خلا کې تصویرونه جوړوي دغه تصویرونه به هر څه وي ډېر به ښکلي وي ډېر به نوي وي خو کله چې د دې تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وي موجوده کېدلی شي چې دا تصویرونه ډېر زیات ژوندونه کړي او ډېر دغسې شاعران مړه شوي چې د دوی د تصویرونو تر شا عاطفي تکیه نه وه.
ډاکټر صاحب ته خیال او عاطفي ترمنځ د تناسب خبره هم کېږي په دې اړه یو څه راته وایاست چې منظور د دې تناسب نه بیا څه دی؟
او دا خبره زه د مولانا روم ډی یو مهم شعر دی چې په هغه باندې تشریح کېدی شي چې آب در کشتی هلاک کشتی است لیکن در زیر کشتی پشتی است. مولانا وایي چې که چیرې اوبه د کشتۍ لاندې وي نو د کشتۍ د تګ او د حرکت سره مرسته کوي، او که چیرې اوبه د کشتۍ منځ ته راشي نو کشتۍ ډوبوي او د کشتۍ د غرقېدو سبب کیږي. عاطفا د شعر د نورو عناصرو سره، د تخیل سره، د فکر سره او د آهنګ سره دغسې وړکې دي. که د نور ټول عناصر د عاطفې کشتۍ ډوبه کړي، د نور ټول عناصر د اوبو غوندې دي، دوی باید د عاطفې تر پچایې لاندې وي. دغه نور عناصر په شعر کې بریالي شي او د عاطفې مرې خو پکې او یا عاطفه د عاطفې کشتۍ لاندې کړي، بیا کېدلی شي چې شعر ژوندی پاتې نه شي. مثلا ډېر داسې شعرونه شته، تاسې به په هغه کې د تصویرونو د فورمالیزم او یا د تخیلاتو او د آهنګ اوج واورئ، خو په هغو شعرونو کې به بیا د عاطفې برخه کمزوري وي او هغه به د ژوند سره اړیکې نه لري، د خلکو په زړونو په ذهنونو کې به چنګ نه وهي. مثلا د دې لویو شاعرانو په شعرونو کې چې تاسې پام وکړئ، ډېر دغسې شعرونه به هم پکې ومومئ چې په ځینو کې تخیلات و آهنګ او د دې شعر نور عناصر په عاطفې باندې پیاوړي شوي دي او شعر د اوج نه غورځولی دی. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې مرور چې وي ارو مرو په خلا شي، چې خاصیت په زمانه کې د مرور دی. او د حمزه بابا یو بل شعر دی چې غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري. په دې دوو شعرونو کې د لومړني شعر کې شاعر د شعر داخلي موسیقۍ ته ډېر وفادار دی. مرور ارو مرو مرور د دې کلماتو تکرار نه یو خبر زیږیدلی مضمون جوړ شوی. خو په دویم شعر کې په شعر باندې عاطفه لاس بری ده. غل د محبت غلطېدی نه شي څوک چې په محفل کې چاته نه ګوري، په دې کې ډېر پیچلی تخیل، تصویر او هغه بحثونه چې موږ مخکې وکړل نشته. خو چون یوه عاطفي تجربه په کې ده چې یو مین د شرم له ویرې یا د رسوا کېدو د ویرې خپل محبوب ته په محفل کې نه ګوري، او دا د انسان رواني تجربه ده د مینې د غلا د پټولو دپاره. نو دغه شعر د حمزه شینواري د وروستی شعر چې دی په ډېرو زړونو باندې نښتی. او هغه لومړنی شعر ما ندرتن له چا نه دی اورېدلی. همدغسې د نورو شاعرانو شعرونه هم شته چې ځینې شعرونه یې د عاطفې نه ډک وي، هغه ډېر مشهور شوي دي. مثلا تاسو د درویش صاحب شعرونه لیدلی شئ چې زړه مې درد کوي له زړه ورپسې ژاړم، دښمنان مې کوي مړه ورپسې ژاړم. په دې شعر کې نګه عاطفه ده د تصویرونو، د نورو پیچلو تصویرونو او نورو پیچلو تخنیکونو بحث نشته پکې. خو دا شعر چې په سبب د سرو شونډو سا وږمه شوه، د دې ګل په خوشبویه هوا وږمه شوه، په دې کې د شونډو او ګل ترمنځ تشبیحي اړیکه، د سا او د وږمې ترمنځ تشبیحي اړیکه، دا ټول سره یو ځای شوي او بیا دغه شعر ورنه جوړ شوی. او دغه د تخیل کوم تخنیکونه چې دي، دا تصویرونه، تشبیهات، دا نسبتا عاطفې ته پکې زیات دي. د عاطفې په نسبت د دوی کچه پکې زیاته دی او په هغه شعر کې د عاطفې کچه زیاته دی په لومړي شعر. ځکه نو هغه لومړی شعر د درویش صاحب په مشهورو شهکارونو کې راځي او دغه دویم شعر ډېر د خلکو په خولو نه ګرځي. په فارسي ژبه کې هم همداسې شوي چې هغه شاعران چې د هغوی عاطفي صبغه ډېره دی او د دوی په شعر کې د عواطفو طیف پراخ دی، هغه د خلکو په زړونو باندې ډېر چنګ وهي. خلک وایي چې حافظ شیرازي په فارسي ژبه کې داسې یو شاعر دی چې ده د پخوانیو شاعرانو د خپل پخواني کلاسیک ډېر هغه تصویرونه چې په هغوی کې عاطفي برخه کمزوري وه، په هغوی کې صرف د ژوند سره تړلې یوه خبره ور اچولې، د ژوند یوه تجربه یې پکې ور شریکه کړې. معنا ده چې یو عاطفه یې پکې زیاته کړې او د حافظ شهکار شاعري ورنه زیږېدلې.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. I'm not the one who's running away.
زما جانوی ویالا